دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد پاکستان د بارنو چارو وزیر چین ته سفر او د باجوړ په راغګانو بند کې د ډوبو شو کسانو لټون ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د دواړو خواوو له لوري وروستي بیانونه تعلقات زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن له یو پلاوي سره د چین په سفر دی او نن په ټوکیو کې اولمپک سیالۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني او چارواکو وروستي بیانونه دواړخیزه اړیکې زیانمنوي. دا خبره هارون حکیمی بیگا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړې چې روانه اونۍ افغان او پاکستاني او چارواکو پر ټوئیټر پر یو بل تورونه پوری کړي. حکیمی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو د وزیر فواد چودري تازه څرګندونې نامناسبې وبللې.
د وزیر په کچه یو مقام د دغه سینا مناسب او الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت په هغه کې د یو دولت ترناوي په هغه کې دولت د وسلوال ډلې ملاتړ څرګندېږي. زما په نظر دا د واخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
فواد چودري پرون پر ټوئیټر د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته پیغور ورکړ او ویل چې کله یې وخت پوره شي نو د صالح په څیر خلک په خوندي ځایونو کې پناه اخلي. تر نوموړي وو ورځ مخکې صالح پر ټوئیټر څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د بنگلاديش په جګړه کې د پاکستان د پوځیانو د ماتې یو انځور خپور کړ او ویل چې افغانستان هیڅ کله له یو داسې حالت سره نه دی مخامخ شوی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون ماښام پر ټوئیټر ولیکل چې د لوړ پوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسي هواري ته ژمن دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر داسې مهال ترنګلي شوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او کابل تور پورې کوي چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان په شخړه کې د هیڅ لوري ملاتړ نه کوي او غواړي د خبرو له لارې مسئلې حل پیدا کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال وانګ ای په بلنه د بیجنګ په سفر دی چې ورسره لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. بیان زیاتوي د دواړو لورو چارواکي به په دوه ورځنیو خبرو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لار پر پروژو پر دفاعي او امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې وغږیږي. دا سفر پر داسې مهال کېږي چې د جولای پر 14 په بر کوهستان کې په یو بس کې په چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون 12 کسان ووژل شول. دوی د داسو ډیم د برېښنا جوړونې پر پروژې کار کاوه چې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده. بیجنګ هغه پیښه د یو برید په نوم یاد کړه او له اسلام آباد یې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. پاکستان لومړی وویل چې بس د تخنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پرېوت او بیا پکې چاودنه وشوه. خو د جولای پر 15 د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودري وویل د پیښې په ځای کې بارود موندلی او د ترهګرۍ امکان نشي ردولی. نوموړي پر ټوئیټر په بیان کې زیاته کړې وه چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 415 تازه پیښې ثبت شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1 میلیون واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار وویل چې کووېډ-19 ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسان وژلي دي چې ورسره د مړو ټول شمیر 2999 ته لوړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 900,000 زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. وپاڼې دا ارقام پر داسې مهال خپاره کړي چې د وبا د څار ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس ډیلټا یا هندۍ بڼې هیواد د وبا د 4مې څپې له خطر سره مخامخ کړی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه یې تصدیق نشي کېدی. د افغانستان تولو نیوز ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت ویاند میرویس ستانکزي له خولې ویلي چې ظالم ترهګر د سپین بولدک په ځینو سیمو کې د د په وینا بده بیګنا افغانانو په مینو ورننوتی کورونه لوټلی او سل بیګنا وګړی وژل دي. تر دې مخکې د جولای 28 پر ماخستن د کندهار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر محمد فرهاد داوود فرهاد مشال راډیو ته ویلیول چې په 1300 ورځو کې د کندهار ولایت د مرکز ډنډ ولسوالۍ او سپین بولدک په ګډون له هغو سیمو څخه 346 ژوبل کسان میرویس روغتون ته وروړل شوي چې پکې جګړه روانه ده. د ده په خبره په 1300 ورځو کې روغتون ته 70 مړي وروړل شوي چې د زیاترو پیژندګلوي نه ده شوې او داسې ښکاري چې په هغوی کې ډیری ولسي وګړي دي. ویل کېږي چې سپین بولدک د طالب وسلوالو تر کنټرول لاندې دی. خو تلو نیوز ټلویزیون وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی دی. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک سیالۍ 13 پیل شي خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیست غونډه نن د پېښور پر وخت مازیګر پر 4 بجو پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تیرو وختونو په څیر لویه او پراخه نه وي. کووډ-19 وبا په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان وژلي او 192 میلیونه څخه زیات کسان یې ورجن کړي دي. منتظمینو د غونډې په اړه تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د سختو محدودیتونو له وجې به د اولمپیک په لوبغالي کې یوازې 950 کسان ناست وي او شاوخوا 15 نړیوال مشران ورځي. هغه لوبغالی د 8500 کسانو د ناستې گنجایش لري. د خبرونو پای
خبرونه مود مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شوی نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي د یو بل پر ضد بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات اغیزمنوي. شنونکي وایي په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلی شوې دي.
صورتحال اوس دواړه ملکونو په مېز کې ډېر زیات کړکېچن دي.
اړیکې خرابېږي تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي.
لسګونه نړیوالو نه حکومتي ادارو له اروپایي ټولنې غوښتي چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته په کتو دي افغان کډوال هیواد ته نستنوي. د پاکستان ولسمشر په وراثت کې د ښځو د حق د ضمانت قانوني مسوده لاسلیک کړي چې شنون کې ور باندې خوشاله دي.
دا قانون فل وخت په اسلام آباد کې دي او په پنجاب کې دي. نور صوبو کې چې کوم دي تر څو پر قانون سازي نه رشوي نو هغه کې به شي د اطلاق نه کیږي.
د باجوړ پر راغګانو بند کې د ډوبشو کسانو لټون لا هم روان دي. په پاکستان کې نن د اختر دریم ورځ ده او د خیبر پښتونخوا له بیلابیل سیمو څخه خلک سوات ته ورزي او میلې کوي. او په ټوکیو کې د اولمپیک سیالیو د پیلېدو په اړه رپورت ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو زو د دې غړی د لومړی رپورت طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین په سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال په بلنه د بیجینګ په سفر دی. دا چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال چینایي چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کوي تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو. طاهر خان صاحب قریشی شاه محمود قریشی چې کوم چین ته روان دی په کومو موضوعاتو باندې به خبرې کوي خارجه وزارت څه وایي په دې اړه؟
د پاکستان خارجه وزارت خدا وایي چې دواړه خیزه د سیمې وضع او د سره سره د افغانستان په مسله باندې به دواړه غاړې مشورې کوي خبرې کوي او د سره سره د چین پاکستان اقتصادی لار سی پی ایچ دی داغے کی کم پروجی دی منصوبی داغے پر مقصد باندې هم خبرې کوي. لیکن زما په نظر باندې مهم موضوع به په دې خبرو کې په دې رسو کې چې په چینایي کارکنانو باندې کم حمله شوی وه شمالي یا پاکستان په شمالي برخو کې او پای کې نه چینایان وژل شوي وو سو په دې ډول وو نو چینایان په دغه پیښه باندې د هغوی غوښتنې د پلټنو غوښتنې څو وارې شوي دي. نو دا به یو مهمه موضوع وي، ځکه دا سفر چې دی دا چې کله دغه پیښه وشوه یو ورځ پس بیا پخپله باندې دلته وویل شول په سرکاري توګه چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان خارجه وزیر ته ویلي دي چې هغه چین ته لاړ شي. پخپله هم د چین وزیر اعظم سره خبرې کړې دي، او بیا د چین یو د 1500 پلټونکو یو ډله هم پاکستان ته راغلې و. نو دا د چین لپاره مهم ځکه ده چې اول خو چینایانو چې کوم غبرګون ښودلی و رده عمل کړی و، نو هغه کې خو دوی په دغه پروژه باندې چې یو ډیم جوړیږي په شمالي پاکستان کې هغه باندې کار هم بند کړی و. د چین بیانیا د پاکستان د بیانې نه جلا و، ځکه چینایانو چې په بس باندې حمله شوې ده، دوی اول چې دا حادثه شوې ده او دا نو بهرحال د نظر اختلاف هم په دې چې څنګه پېښه شوې ده. نو دا مهمه موضوع وي او چینایان به ضرور د پاکستان د غوښتنو کې، ځکه ماضي کې هم په چینایانو باندې حملې شوي دي، لیکن دا حمله ځکه سخته وه په دې زیات کسان وژل شوي وو. بهرحال دا به مهمه موضوع وي.
طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې شاه محمود قریشي چین ته روان دی او دغه طرف ته تاسو اشاره وکړه، لکه چې دغه چاود پیښه شوې وه هلته په بر کوهستان کې، نو څه ګڼئ د شاه محمود قریشي د سفر وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم هغه لږ ډیر خفګان ښکاره کېدو هغه به تر څومره راکم شي؟
زما نظر دا ده چې دومره ظرف نه کېږي، ځکه چینایان خو به ضرور غوښتنه کوي چې د دوی دلته په زرګونو کارکنان دي، د پاکستان په مختلفو پروژو دي کار کوي، او دې پیښې خو ډېر زیات تشویش په چین کې ځکه را پیدا کړی دی چې دغه سیمه نسبتا بیا د پاکستان شمالي برخې نسبتا د پاکستان د نورو برخې پر امن هم دي، او پروژو ته خو چینایان په ګاډو دي. او دلته خو د چینایي جرنلستانو دا نظر و چې تا سره مونږ خبرې کړې وې چې دا خو یو ډېر منظم او پلان شوی د دې چینایانو د دغه لارې چې په دې روزانه دي زیرا ځي هغې څارنه شوې وه، او بیا دا برید ډېر منظم طریقې سره پلان شوی و. نو دې نور هغه تشویش واپس زیات کړه، ځکه په کراچۍ کې معاملې شوي دي، په بلوچستان کې په چینایانو باندې بریدونه شوي دي. خو د پاکستان وایي چې دي چینایانو دپاره د تحفظ دپاره یو ډېر لوی پلان جوړ کړی دی، او ډېر ډېر سیپیک دپاره هم. خو بهرحال داسې پیښه چې راشي نو دا خو بیا ضرور پوښتنې رابرسېره کوي د پاکستان دغه خبرو په اړه باندې. نو تشویش خو هغې دپاره دی، وکتل شي چې محمود قریشي چینایي غاړه څومره قانع کوي د خپلو ګامونو نه، او تر اوسه پورې چې پلټنې شوي دي پاکستان تر اوسه پورې د پلټنو په اړه څه نه دي ویلي، تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت هم چا منلی نه دی. نو دغه داسې پاتې ده، ځکه چې او ضرور به هغې غوښتنه کوي، ځکه چې په خواله به ساس خو چین کې خو رسنۍ بندې دي. هغې هغه موقع په اول خو اختیار کړی و چې کوم رسنۍ وکړي چې کوم پاکستان و، لیکن په خواله رسنۍ هم چینایان ډېر فعال دي، او هغې هم بیا خپل نظر هغه څرګندوي. نو د پاکستان لپاره خو یو چیلنج هم دی، اوبه کتی شي چې آیا پاکستان چین په دې مطمئن دي په دې سفر کې شاه محمود قریشي او څنګه؟
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات راکول نه. اوریدونکو، دا و طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه. د شاه محمود قریشي کوم چې پاکستان د بارنو چارو وزیر دی، د اغې د چین سفر په اړه معلومات درکول. زو د ریپورتونو طرف ته، په مې کې له افغانستانه د بارانو فوزیانو د وتلو بهیر له پیل راهسې هلته جګړه تود شوې، او په وروستیو کې د سولې لپاره سیمایز او نړیوالې هڅې هم زیاتې شوې دي. خو په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پر ټولنیزو شبکو پر یو بل راز راز تورونه پورې کړي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. د جولای په 14مه په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونې پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات اغیزمن کړي، او په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډېدلې. شنونکي وایي اسلام آباد او کابل باید د یو بل تورونو په یو بل د تورونو پر ځای د خبرو لارې مسلې هوارې کړي. شاهین بنیرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دي، او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نه وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورونو لړۍ هغه وخت پیل شوه کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح د جولای په 2 په خپله ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ، په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنگال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستان د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په جواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری امر الله سالیلا پیغورونه ورکړل او زیاته کړه چې وخت راشي نو د سالی غوندې خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودھری سرګندونه بے ضایع او له اصولو بهر دي.
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمینه پاکستان برابر کړی ده، پاکستان مداخلو برابر کړی ده او دا عدالت عمومي باور دی. د دغسې باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغسې بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغسې نامناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت ته وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دوه اړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار موید یوسف د جولای په 22مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمن دي، خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو فوجا په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې یو بین الاقوامي کانفرنس هم کېدو، هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیرو دغه لور سره دلته یو واقع شو و، د دې کوم تحقیقات چې ویلا او شروع شوي دي او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې نوغه خپل وطن ته واپس راغوښتي دي، نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په مس کې ډېر زیات کړکېچن دي، حالات ډېر خراب شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابی یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18مه په اسلام آباد کې تابع شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لا اختره وروستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي، له دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
داسې بریښي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماتیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهره خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمنځ چې اړیکې خرابېږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه په پاکستان کې پراته دي، د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي هغوی تګ راتګ به هم متضرر شي، او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده خلکو کې ډیری جوړې اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو اورئ. اروپایی ټولنه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوي لپاره افغانستان او گاونډي هیوادونو ته د مرستې ورکولو پر پلان کار کوي. بلې خواته دیر شو نړیوالو ناحکومتي ادارو پرون له اروپایی ټولنې وغوښتل چې خپل هیواد نه د افغان کډوالو ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او د ورسنیدونکو چارو وزارت هم وایي د رد شوو پناه غوښتونکو هیواد ته د لیږد لپاره شرایط برابر نه دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره لسګونه زره خلک د هیواد دننه بې کوره شوي دي. عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیه افغانستان او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته د نوي مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډیر شمېر افغانان به له خپل هیواده مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړیو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږکال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لکه تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. ناروې او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې 2 چارواکو او 1 ډیپلومات ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري یا UNHCR وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پرېښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاري وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزلي، بې روزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې، نو اوسنی شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
موږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مداده چې افغانان او زموږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف سي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راسي او موږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او ناامنۍ هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راسي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زموږ هیوادوالو ته خدمات ارزه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندېښنه وي. د ملګرو ملتو د هغه راپور له مخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 503 ملکي افغانان وژل شوي چې د هغو په منځ کې 4 شپېته ښځې او 151 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 میلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګنده نه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا ژغورندوی اداره ریسکیو 112 وایي د باجوړ د راغګانو په بند کې د ډوبو 3 کسانو لټون لا هم روان دي. د جولای پر 1 په بند کې د 2 کشتیو ډوبېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي ول. د ژغورنې ادارې په وینا پر هغه ورځ یې له اوبو څخه 1 کسان ژوندي راایستلي ول. د شانواز ترکزی رپورټ د هغو خلکو په غږ پیلېږي چې تر پیښې وروسته یې د ډوبو شوو د ژغورنې هڅې کولې.
دغه د غټ اختر ورځ وه. عامو خلکو ځینې هغه ماشومان د اوبو راویستلي چې د باجوړ پر اغاګانو بند کې ډوب شوي وو، تر هغې چې روغتون ته یې ورسوي. خلکو ماشومان په غېږ کې الټه نیولي چې تېرې شوي اوبه یې بهر وځي او بیا یې روغتون ته روان کړل. د ځایي خلکو په کوششونو 1 تنان ژوندي خو راویستل شو، خو 4 تنان پکې مړه شو. ولې د ریسکیو 112 او د ضلعي انتظامي د چارواکو په وینا چې 3 تنان لا هم د باجوړ د راغاګانو په دغه جوور بند کې ډوب شوي. د جولای د 1 مازدیګر نه تر د 3 سهار پورې د ریسکیو 112 د پاکستان د پوځ او د نورو ځینو ادارو لخوا د 3 تنانو د موندلو لپاره عملیات روانو، خو د ریسکیو 112 په وینا چې لا هم نادرکه شوي او ډوب شوي تنن موندل شوي نه دي. یو ځوان میډیا ته وایي دی پخپل هم په دغه کشتۍ کې ناستو چې ډوبه شوې وه.
تقریبا من ته چې موږ ورلو نو جالته کشتۍ دغه مات کړه، راګرځي چې دا شي زه مات کړه. موږ ته آواز ورکړه، موږ بل کس لرینګ وکړه چې کسان راشي، موږ بل کشتۍ ته واړو وځو. هغه ویلې څه نه کیږي جو به کس هغه وکړو، هغه راتلو جو اوبه به راتللو کشتۍ به ډکېدله. چې کله ډکه شوله جو بس کشتۍ نه سپوره شوله. یو څو ماشومان هم پکې کشتۍ نه سپوره شوه، چې چا لمبو شوه والا هغه لږ لږ جدا شو، ځنه کسان پکې فضا شو.
په اوبو کې د ډوب شوو د موندلو لپاره د ریسکیو یوولس دوویشت لامبوزونو لخوا د لټون عملیات لا هم روان دي. فرید جان دورانی د لامبوزونو د ټیم مشر دی او د راغاګانو د بند په غاړه ولاړو میډیا ته وویل د دوی لامبوزونو لا هم نه ده تصدیق کړي چې ګنې دغه ورک شوي او ډوب شوي تنه په کوم ځای کې پراته دي.
کوشش جاری دی چې کم ځای نه مطلب ډیډ باډي یو ملو شو، نو مزید دا نور به هم ملو شي، خو اگزیکټ ځای پته نه لګي چې په کوم ځای باندې ډوب شوي ده.
دغه ډوب شوو د موندلو او د بیا راویستو دپاره یوازې د ریسکیو یوولس دوویشت څلوېښت تنان دغلته ورغلي دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د جولای له څوارلسمې راهسې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي او هر ورځ له یو نیم زر څخه تر دوه زره پورې پیښې ثبتېږي. په هغه هیواد کې د کرونا وایرس وبا د څار ملي ادارې په وروستیو کې ویلي چې د وایرس د هندي یا ډیلټا بڼې پیښې ثبت کړې دي چې د وبا د څلورمې څپې لامل ګرځېدای شي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څانګې له پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی سره مې خبرې کړې دي او ورسره مې پوښتلي چې د کرونا وایرس ډیلټا بڼه څه ته وایي.
په 2019 کې چې اولنې کم د کرونا وایرس راغلی و، دا غې نه وروسته بیا مختلف ویریانټ رالو، یو الفا راغلی او بیا د غشاني بیټا وایرس، او دا چې دا ډیلټا وایرس ته دا انډین ویریانټ ته، او د دې دا سپایک پروټین چې دی دا خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړي. کله چې دا څوک انفیکټ کوي نو په کوم وجود کې چې آلریډي مدافعتي سیستم وي، انټي باډیز جوړ شي وي، نو هغه ته د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وي، او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولی شي.
په دې کې په دې زړې باندې چې کوم وي، په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کم وایرس دی نو هغه خپل شکل بدل کړی. لکه مخکې چې یو وایرس و، د هغې شکل د بدن چې کم مدافعتي سیستم دی هغه به پیژندو، خو دې ورته پوره چې دی نو سیستم چینج کړی وي، هغه کم چې د هغې بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی، نو صرف دغه فرق وي. دا پکې صرف د دې چې کم هغه سټرکچر فرق دی، خو د دې نور کوم کلینیکل خبره مونږ کو یا د دې خورېدو خبره وکړو، نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی. مطلب دا دی چې په خورېدو کې دا د هغې نه زیات بدنام دی، 100% زیات دی. لکه الفا چې کوم وایرس و، الفا ویریئنٹ و، نو هغه 50% فرام د اوریجنل وایرس، او ڈیلٹا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ډاکټر صاحب، د دې د زیات خورېدو وجه څه ده؟
بنیادی خبره هم هغه ده چې ظاهره خبره ده ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینیټډ هم شو، ویکسینې مو کړو، نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي، او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خورېدو امکانات چې نه هغه هم زیات
دی. نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې، نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی په فایزر ویکسین کې نو کومه ډیټا اویلیبل ده، نو هغه مور دین 80% یا 88% چې دی نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دی. دا شاید کې یا مدرنا دی هغه هم 80-70% دی، نو باقي هم سټڈی په کار ده چې دا څومره افیکټیو دی. او یو خبره ده کول غواړم چې کم کسان ویکسینیټډ دي، هغه ته هر یو ویکسین لګېدلی دی، نو هغې د نان ویکسینیټډ ان ویکسینیټډ په مقابله کې چا ته چې ویکسین نه دي شوي، نو د هغو په مقابله کې په فایده کې په دې دی چې دا وایرس ولګي هم نو هاسپیټلایزیشن، آی سی یو ایډمیشن، یا چې کوم سیریس کانسیکوینسز دي د وایرس په مقابله په فایده کې، نو هغه خلکو ته کم کیږي کم چې ویکسینیټډ دي.
ډاکټر صاحب، دلته پاکستان کې خو چینایي واکسین استعمالیږي، نو هغې څه حساب دی؟
په ساينوفارم باندې داسې سټڈی لا اوسه پورې نه ده راغلي، خو کوم زموږ ملګري چې په پیژنګلو ملګري پازیټیو راغلي دي، نو هغې کې هم علامات چې دي نو معمولي علامات وو، په هغو کې داسې سیریس علامات نه وو. د دې مطلب دا دی چې ډیلټا وایرس چې دی یا ډیلټا هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینیټډ دي هغه که هر یو ویکسین لګېدلی وته په هغه باندې دومره افیکټیو یعنی ډېر زیات اثر نه کوي.
او ډاکټر صاحب خلکو له څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي څنګه د دې نه ځان ساتلی شي؟
اخه خبره ده چې د لاسونو بار بار صفائی شو د رشواله زینو نه چې دینو هغه ځان ساتل شو او سوشل ډیسټنس کم دی د دریو نو والا شپږ فوټه فاصله چې دینو هغه ساتل غواړي نو بیا موږ بچ کېږو شو.
په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال وانګ یی په بلنه د بیجنګ په سفر دی چې ورسره لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. بیان زیاتوي د دواړو لورو چارواکي به په دوو ورځنیو خبرو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لار پر پروژو پر دفاعي او امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې وغږیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه دوارخیزه اړیکې زیانمنوي. دا خبره هارون حکیمی بیگا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړې چې روانونه افغان او پاکستاني چارواکو پر ټویټر پر یو بل تورونه پورې کړې دي. په عین وخت کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د لوړ پوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسي هواري ته ژمن دی. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1415 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1,000,000 واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار ویل چې کووډ 19 ناروغۍ په تیرو 43 ساعتونو کې 19 کسان وژلي چې ورسره د مړو ټول شمیر 2,999 ته لوړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 9,40,000 زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. د افغانستان د طلوع نیوز ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزي له خولې ویلي چې ترهګر د سپین بولدک په ځینو سیمو کې د بېګناه افغانانو په مینو ورننوتي کورونه یې لوټلي او 100 وګړي یې وژلي دي. خو ټلویزیون وایي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن پر داسې مهال په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پېښې زیاتې دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی و چې د اولمپیک سیالۍ تیر کال پیل شي خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. زو د ریپورټونو طرف ته د څه باندې 200 هیوادونو او سیمو د زرګونه لوبغاړي اولمپیک لوبې نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ تیر کال پیل شوی وي خو د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې وځنډېدې. اوس هم په ټوکیو کې خلک په لوبغاړو کې سیالۍ نشي ننداره کولی. په عین حال کې ټوکیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. اسمت ساروان رپورټ لري.
دا لوبې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله ځنډېدلې وې. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 204 هیوادونو 11,000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستانه دې سیالیو ته د یوې نجلۍ په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو آمر عارف پیمان په دې اړه وویل
از افغانستان در بخش دوش
له افغانستان د ځغاستې په برخه کې 2 لوبغاړي کیمیا یوسفیا او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې 1 لوبغاړی او د تکواندو په برخه کې هم 1 لوبغاړی فرزاد منصوری ګډون لري.
د ای بازی ها اشتراک کردند.
افغانستان په وروستیو 2 لسیزو کې 2 ځلې د ژیړو یا برونزو 2 مډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلې دي او دواړه ځلې روح الله نیکپا د مډالونه لاسته راوړي دي. د مسابقې په داسې حال کې کیږي چې په ټوکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د توکیو د المپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا لوبري میرمن پرون پنجشنبه د یو امریکایي پلاوی په مشرۍ توکیو ته ورسېده. په همدې حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته کېدو وروسته په دې وایرس د چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د چک جمهوریت د المپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد څوارلس لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه توکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري. د تورخم دواړو خواو ته پراته سوداګر، د رستورانونو چلوونکي او افغان وګړي وایي د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره محدودیتونو یې کاروبار او تګ راتګ اغیزمن کړی دی. دوی وایي پکار ده چې د پاکستان حکومت په وره تګ راتګ بحال کړي. د پاکستان چارواکو د مئی میاشت په پیل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره سم په تورخم تګ راتګ محدود کړی او وایي تر هغو چې وبایي صورتحال ښه شوی نه وي بندیزونه به پر ځای وي. فرهاد شینواری له خیبره حال را کوي.
د تورخم پولې دواړو غاړو ته په وړه کچه کاروبار کوونکي سوداګر، دکانداران او افغان وګړي وایي غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لاړ راشي، خو هلته د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې مشکلاتو سره مخ دي. کاروبار ته دوام نشو ورکولی او خپل ناروغان د جاري علاج او دوایانو اخیستو لپاره پاکستاني روغتونونو نشی ور وړی. خان استاد په تورخم بازار کې رستوران چلوي او د مشال ریډیو ته وایي
دغه مسافر سره تګ را تک سره زمونږ کاروبارونه ډیر ښه وو. و چې دغه مسافر کم بند شوي دي زمونږ په کاروبارونو باندې ډیر زیات اثر ولیدلی دی. یو ډیر اندېښنې سره مخ چې خدای څه به کېږي. ننګرهار په لخوا من دی خو دلته د کورونا مسله ډیره زیاته راوتې. خدا غواړو چې دغه مسافرین چې کومې بند کړي دي کاغه د پاکستان خلک دي، کاغه د افغانستان خلک دي، چې دوی ته ازادي میلاو شي. نو موږ دغه د پیښور صوبه چې کومه ده، د ننګرهار صوبه چې کومه ده، دا د مسافرینو سره ډیر آباد وي.
افغان سوداګر محمد عالم په پاکستان کې د لوښو کاروبار کوي او دی وایي دا مهال افغانستان ته روان دی، خو بیا د موجوده محدودیتونو له امله بیرته په تورخم دروازه په اسانه نشي راستنېدی.
مور او پلار مې هلته دي، ما خپل کور دلته، والله د واپسې چانس نه، خو انشاءالله امید شته چې کولاو شي تورخم ګیټ.
په تورخم کې موجود ځینې نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
زمانو مې عمران دی، راغلم دلته په بټی کې خختیا چوم، راز روانم خپل وطن لا بچولم. دا بارډر بند او کوټه په بارډر باندې زه په تذکیره راغلم. کوټه بارډر باندې و جنگ دی، هغه بند دی. زما دا سلورم ورځ د زدل ترازم، زما تذکیره لګه خراب شوې ده. ما ته وایي چې تذکیره باندې نه پریدم. پاسپورت او ویزه، ویزه خو ما سره مشته، ما سره د کال ویزه ده، خو صرف دادا چې په کوټه بارډر کې مال ټاپنه ده واړي او دی پوجانو به زب کوټ روټ راغلم، پوجانو پر اپریخم خسی به زب کتا او زب چیا. دا خبره را لکړی دا دلته اوس نه پری دی.
زمانه ما تمام مد دی، مریضانه مړو دغدغه چو زیړې وو او التم د ډډر دوی وکړه چا خبره چې مرګ حال وا. بس خوش والله دلته خیر دی، ډیر سختې دی.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC د مې 15 منټې نه په تورخم پوله یو شمیر سفري محدودیتونه لګولي. د دغه ادارې چارواکي وای په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته تر نامعلوم نیټې پورې نشي را داخلي دی، خو په افغانستان کې سار پاکستانی وګړي پر خپل هیواد ته راستنې دی شي او هر پاکستانی وګړي لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځولای. چې نتیجه مثبت راشي نو بیا په لنډ کوتل روغتون کې کرنتین کوي. همدارنګ په پاکستان کې افغان وګړي پر د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته ورتلی شي. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې موجوده سفری محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او پاسپورت او ویزې شرط د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې عملي کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. دوی وایي په تورخم په لویه کچه تجارت روان دی او امپورټ اکسپورټ باندې بندیز نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې شنون کې وای په افغانستان کې چې طالبان څومره ډېری سیمې نیسي هغومره به ورسره ګډوډي او بې ثباتي زیاتیږي او په پاکستان کې به طالبان او داعش قوي کیږي. طالبانو ویلي که واکمن شي نو ترهګرې ډلې به د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد کارولو ته پرې نږدي، خو شنون کې بیا وایي هغوی ښایي داسې ونه کړي. اسرار عالم مومن موضوع څېړلې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د حکومتي ځواکونو ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړې او یو شمېر ولسوالۍ یې نیولې، په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي له دې وسلوال فعالیتونو سره یې په هیواد کې د ساختګریزه او ترهګریزه عناصرو حوصله افزایي شوې او خپل فعالیتونه یې زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای په ګول لز کورم کې له پوځ سره د تاریخ طالبان پاکستان څو ساتن خطا قبایلی سیمو کې مخ په زیاتېدونکو هدفي او نور بریدونه د افغان جګړې سره دي. د په خبره په افغان جګړه کې د وجل شو کسانو په پاکستان کې د جنازو پر وخت طالبانو په حق کې نارې وهلو، تقریرونو کولو او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا قسم ویډیوګانو شریکولو سره په تیزی سره سختګریزي خوريږي. بریګیډیر سعد په 14 جولای مشال ډو تول تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي د افغانستان په هغو سیمو کې دي چیرته چې افغان طالبان کنټرول لري. نو ده په خبره چې څومره په افغانستان کې د افغان طالبانو کنټرول زیاتیږي نو هم را تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د تربیه او ځان مضبوطولو لپاره زی زیاتیږي. په اسلام آباد کې د سیمایزو چارپو حسن خانوایی افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان د سکې دو مخ دی او په دوی کې د یوې ډلې مضبوطېدل د بلې ډلې د مضبوطېدو په معنا دي. حسن خان په 14 جولای مشال ډو تول چې د پاکستان په افغان طالبانو دومره کنټرول نشته چې هغه د دې پابند کړی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرې نه دی. د په خبره په دې ورسره کې د افغان طالبانو په پاکستان انحصار اهم ډیر کم شوی دی.
اوی چین ته زیرا دی دا دی وس ایران کې ناس ایران ته زیرا دی روس ته زیرا دی دا نه مجه پاکستان کې بد دوی دا نه دی خدای دا چې کو اوغالی نو سنه ته دا پوره لکه څنګه چې امریکای سره کې نه ول نو دا ته مونږ هم غواړو چې د افغانستان سره هم دا وو چې دا چې انا تو کې ځنمانه ته خیال کیره طالب د پاکستان مداسي دا وو کې غسوی وتا یو ګډاګي کردار باندې.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي که په افغانستان کې بدامنی زیاتیږي نو تحریک طالبان پاکستان د داعش او نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو او تربیه ترلاسه کولو موقع زیاتیږي. او د په خبره د دې به نیغ په نیغه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او چین هم اثرات وي. سید نذیر وایي د افغان طالبانو په دې خبره کې حقیقت نشته چې که پرس کا دوی په واک کې راغلل نو د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې وسلوالې ډلې به دې ته پرېنږدي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي. نوموړی وایي افغان طالبان به نه غواړي چې نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو ځان د افغان دولت پر وړاندې کمزورې کړي. سید نذیر په 14 جولای مشال ډو ته وویل په تیر وختونو کې د افغانستان او ایران حالاتو سره په پاکستان کې سختګریزي او ترهګري زیاته شوې.
لکه څنګه چې د ایران انقلاب راغلی نو پاکستان کې هم دا غي اثرات تر اوسه پورې شته دي. بل طرف ته چې افغانستان کې کوم حالات دا غي اثرات په پاکستان باندې ډېر زیات وو نو روس خلاف چې کله جنگ کې دوه نو پاکستان کې کراسنکوف کلچر هم راغی او ډرګز هم راغلل او بل داخلي شبکې هم پیدا شوې. نو دغه چیز خو په پاکستان کې هم چې کوم مذهبي ګوندونه دي یا بل اکسټریمیست ګوندونه دي نو دا چیزونه به پیدا کیږي او دا ټول چې بیا راځي کې نو بیا هغه بل لپاره خطر جوړیږي.
پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د ترګری لوجې په پاکستان کې دردې د مات سره باندې او یا زره کسانو چون له لاسه ورکړي، لکونه خلک کډوال شوي وو، بازارونه او کورونه رنګېدلي وو او د اربون روپو تاوان شوی. د په خبره که پاکستان د ترهګرۍ او سختدریزۍ مخنیوي لپاره په هیواد دننه ګامونه پورته نه کړل نو دغه حالات بیا رامنځته کېدای شي. د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم وایي پکار ده چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د افغان جګړې لپاره څوک برتی نه کړل شي او د ټولنیزو او نورو رسنیو او جماعتونو د لارې د سختدریزۍ موادو د خپرېدو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اوبو د سرچینو وزارت وایي په یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لسګونه ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو سطح په ټیټېدو ده. وزارت سینټ ته په استولي رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په 15 او د بلوچستان په 4 ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو کچ تر خطرناک حده ټیټ شوی دی. پوهان وایي حکومت باید د حالت ته په کتو اړین اقدامات وکړي. د شبیر احمد جان رپورت.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی هغه ترمیمی بل لاسلیک کړ چې هدف یې په وراثت کې د ښځو د حقونو تضمین دی. پاکستاني ډان رسپانه د دې قانون جزئیات ورکړي او لیکلي دي چې دا قانون انفورسمنت اف وومنز پراپرټي رائټس امندمنت بل 2021 نومیږي او اطلاق په یوازې د اسلام آباد په حدودو کې وي. د قانون لوی مخه په جایداد کې د یوې ښځې لخوا د خپلې جایزې برخې غستو پر وخت هغه له هر رقم ځورونو ژغورل دي. د دې نوي قانون تر مخه که د یوې کورنۍ د جایداد د تقسیم مسله عدالت ته نوي وړل شوي نو یوه ښځه کولی شي چې د خپلې جایزې برخې ترلاسه کولو لپاره د وفاقي محتسب دفتر ته درخواست ولیکي. دا قانون وایي وفاقي متصب به په 15 ورځو کې لمرستیال کمشنره د جایداد په اړه تفصیلي رپورت غواړي. هغه به د مخالف فریقینو نظرونه هم پوښتي او په 16 ورځو کې به کاروایی بشپړوي. دا قانون یوې ښځې ته حق ورکوي چې که د وفاقي متصب له پرېکړې راضي نه وي نو په یوه میاشت کې دننه د ولسمشر په دفتر کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو له یوې غیر حکومتي ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک د جولای پر 2 له مشال لیډو سره په خبرو کې د ولسمشر لخوا د ترمیمی بل لاسلیک کول یو ښه ګام وباله. د زیاته کړه چې اوس به یو جایداد تر هغې نشي خرڅول کېدی چې د کورنۍ د ښځو په نومونو یې انتقال نه وي شوی.
پخوا په داسې وه چې مثال فوتګې نه پس د وراثت چې کوم منتقلي وه نو هغې کې به دا وي چې د ښځې به چې دا دوی اکثر دوی ته به چې کوم دی دغه حصه ملاو نه شه نو دی به تحفې په تور باندې هیبه په تور باندې دا څیزونه چې دا د ورکړل د کور د نارینهو ته اوس دا دی چې تر څو پورې ښځو خپله حصه د دوی په نوم نه وي بدله شوي چې هلته کې انتقال اندراج نه وي شوی د ښځو په نوم باندې نو هغې پرې چې کوم دی دوی بل چاته دا نه شي اړولی. خدای چې قانون فل وقت په اسلام آباد کې دی او په پنجاب کې دی نورو صوبو کې چې کوم دی تر څو پورې قانون سازی نه رشوي نو هغه کې به شي دا اطلاق نه کیږي.
آصف ملک زیاته کړه په پنجاب کې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په کورنۍ جایداد کې د ښځو برخې ته قانوني تحفظ حاصل دی او دا چې د هغې صوبې د ښځو د ژوند حالت ورسره تر ډیره ښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د اساسي قانون 23 ماده د هیواد د هر وګړي د جایداد د حق ضمانت ورکوي خو د ښځو د حقونو فعالان اکثر وخت اعتراض لري چې ښځې له دې حقه محرومې ساتل کیږي. دا فعالان هیله مند دي چې د پاکستان د نورو صوبو حکومتونه به هم د پنجاب او یا هم د اسلام آباد لپاره جوړ نوي قانون ته په کتو په وراثت کې د ښځو له حق سره د تړلو مسلو د هواري لپاره ژر قوانین راوړي.
اوریدونکو تاسو د هارون باچا رپورت واوریدو چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هغه قانوني ترمیم لاسلیک کول پاړه او چې په اسلام آباد کې اوسیدونکو ښځو ته د میراث د حقونو ضمانت ورکوي. د شبیر احمد جان رپورت چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو د کچې ټیټېدو په حواله سره راځي چې هغه رپورت وسواورو.
د پاکستان سینټ کې په 14 جولای د اوبو د وسایلو وفاقي وزارت لخوا جمع کړی شوی تحریري رپورت تر مخه 13 کالو کې د خیبر پختونخوا 15 او د بلوچستان 4 ضلعو کې د اوبو کچه خطرناک حد پورې لاندې تللې ده. دغه رپورت جاتوي چې خیبر پختونخوا د 15 ضلعو نه علاوه 23 نور ضلع داسې دي چې هلته کې هم د اوبو لیول یا کچه مسلسل په ښکته روانه ده. دغه رپورت تر مخه د ټولو زیات اغیزمنه ضلع خیبر ده چرته چې 4 او فوټه د اوبو کچه پخکته تللې ده. دغه شان هری پور، ممن، باجوړ او کورمه ضلع کې هم اوبه په کمېدو دي. دا چې کم داسې اسباب دي چې د اوبو دا کچه په ټیټېدو ده، نو خیبر پښتونخوا کې د اوبو د انتظام یا واټر مینجمنټ محکمې یو چارواکي ډاکټر رفیق الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د بارانونو کم کېدل، بې درېغه د ټیوبویلونو ځای په ځای ویستل او د اوبو ضایع کول
د دې مین ریزن چې کم دي. هغه یو خو پریسیپیټیشن چې باران وته موږ وایو باران ډېر کم کی. دویما غټه مسله دا ده چې زمونږ پاکستان کې ټول او زمونږ په صوبه کې دا موږ چې ټیوبویل وباسو نو هغه موږ وته داسې رتلسلي دا اوبه موږ داسې استعمالو چې هغه اوبه موږ سکشن چې کم ځای کې کیږي نو هغه سکشن د وجې نه هغه واټر ټیبل چې کوم دی په لاندې باندې روان دی. دویم دا چې ډیفارسټیشن کیږي هغې د وجې نه هم چې زمونږ واټر ټیبل په لاندې باندې روان دی. درېیم دا ده چې خلک چې کم دي د اوبو استعمال ډېر بې درېغه کوي د کاغه کیر نه کوي کم چې په کار دی.
نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره ضلعو کې دا ستونزه را روانه ده، په خصوصي توګه جنوبي ضلعو کې. دا چې د دې څه نقصان کېدی شي نو د پېښور پوهنتون د ماحولیات څانګې پروفیسر ډاکټر محمد نفیس وایي
د دې نقصانات دا دي چې زمونږ عام کم واټر ټیبل کم چې بار بار اوبه راایستي دي او بیا ډک شوی دی، بیا هم اوبه راایستي دي، د هغې نه د دې کم کیمیکل هغه ختم شوي یا اوس چې واټر ټیبل لاندې ځي نو د هغې سره مسله دا کېږي چې د دې کیمسټري بدلېږي، نوي کیمیکل راځي نو پای کې بیا یو کم شی چې خطرناک دی صحت لپاره هغه زمونږ هیوی میټل وایو. په هیوی میټل کې د ارسن، کیډمیم، کاپر، زنک دا نمونه چیزونه راځي چې هغه بیا زمونږ صحت لپاره ډېر خطرناک دي.
دا چې حکومت یا د اوبو د انتظام ادارې په دې اړه څه ګامونه پورته کړي دي چې د اوبو دغه کچه برابر وساتي، نو د واټر مینجمنټ محکمې ډاکټر رفیق الرحمن وایي چې حکومت د نورو ګامونو نه علاوه په غټه پیمانه د ونو بوټو کرل او د اوبو ذخیره کولو پروګرامونه هم پیل کړي دي.
زه به خپل ډپارټمنټ خبر وکړم، واټر مینجمنټ ډپارټمنټ د دې لپاره ډېر زیات هلې ځلې شروع کړي دي او ګورنمنټ د دې لپاره مختلف پروجیکټونه هم لانچ کړي دي. لکه په دې وخت کې موږ سره درې قسمه پروجیکټونه روان دي. یو موږ سره د نېشنل پروګرام دی د واټر کورسز لپاره دی، دویم موږ سره چې کوم دی ورلد بینک یو پروجیکټ دی، او درېیم موږ سره چې کوم دی بارانی ایریا پروجیکټ دی. په دې درې واړو باندې مقصد سره چې واټر کنزرویشن دی، چې واټر کنزرو شي او مطلب دا دی چې په مینیمم واټر باندې موږ میکسیمم پروډکشن وکړو. نو زموږ په دې درې واړو پروجیکټونو کې اسپیشلی په ورلد بینک او په نېشنل پروګرام کې د های افیشنسی اریګیشن سیستم لپاره پکې باقاعده فنډ مختص دی او موږ زمیندارانو ته باقاعده دا کمیونیکیټ کړم. دا غي نه موږ ته درخواستونه راغلي دي او موږ ته وایي تاسو دا سیستم شروع کړئ.
په سنټ کې جمع کړی شوی دغه تحریر تر مخه خیبر پښتونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې ډیرا بوکتی، نصیر آباد او سہولتپور ضلع داسې دي چې د ځمکې لاندې پکې اوبه د نش برابر دي. دغه شان د قلات، پشین، مستونګ او کوټه هم په زیاتو اغېزمنو ضلعو کې شامل دي چې پکې دغه رپورټ تر مخه هر کال اوسطن شل فوټه اوبه پخکته روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري زو کراچۍ ته. اویا کلن حکیم شمس الله څه د پاسه درې لسیزې په خوا د بچو تعلیم لپاره له بنیرا کراچۍ ته لاړ او هلته یې کاروبار پیل کړ. نوموړی وایي اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم شات خرڅوي. نیاز علی خان له حکیم شمس الله سره مرکه کړې او په ورسخه یې پوښتلې چې کراچۍ ته کله او څنګه لاړو.
زمنګ خاندان چې دین دا یو تاجر پېشه خاندان دی. زمنګ نکري خو یو بخي هغه تقریبا کم سے کم 160 170 سال مخکې هغه په بمبئی کې هغه کاروبار کاوه، بیا هغه نه ملیشیا ته تلو، بیا د ملیشیا نه چاینا ته تلو، بیا هغه نور څه زمنګ والد سے په 47 کې د شاتو کاروبار شروع کړ په کراچۍ کې او د 90 پورې هغه د شاتو کاروبار وکړو. نو هغه به دومره کار کاوه چې صرف خپل گزاره به کوله. بیا په 90 کې چې هغه وفات شو او موږ رالو کراچۍ ته موږ مارکیټینګ شروع کړو. نو موږ ته اوارز ډیر زیات شو، مسایل خرچیر منی ډیر زیات شو، الکان رو رسیده دغه تعلیمونو مسایلو. بیا ما د بنیر نه مایګریشن وکړ عالم کراچۍ ته. دا غي وجه دا چې بنیر کې ما ته تعلیمي سہولیات ته کوم ما غوښتنه هغه ما ته نه حاصله ده. نو زه کراچۍ ته رالم، ما په کراچۍ کې خپل کاروبار اسټابلش کو او الله پاک ډیر لوی لوی احسان دی، ډیر لوی لوی رحم دی، ډیر مضبوط کاروبار هم دی په کراچۍ کې.
دا د غبین کاروبار چې تاسو کوئ نو دا صرف په پاکستان په هیواد کې دننه کوئ یا په پوره دنیا کې په نړۍ کې بهر هم تاسو د دې شته؟
دا په پوره نړۍ کې منگا اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر سپلائی دا منگ پاکستان تقریباً 99% پاکستان کی منگ سپلائی کو او داغے نے علاوہ نور دنیا تھا امریکہ تھا یورپ تھا افریقہ تھا عرب ممالک تھا منگ مال نزی اور منگ سپلائی کو منگ بین الاقوامی سطح میں کاروبار کو
کم سے بس سونا کاروبار ہم دے یعنی سونا مزدوران یا سونا خلق ساسو ددی کاروبار سرا پختانہ بیا یا نور وابستدی چکار کی
منگ سرا تقریباً کم سے کم 50-60 پورے خو مستقل نوکران دی چې هغه مستقل کاروبار کوي بیا د هغې سره ټرانسپورټیشن دی بیا د هغې سره سلمینان دي د هغې سره ډسټریبیوشن دی د هغې سره دکانداران دي دا چې موږ ټول حساب کړو دا تقریبا کم سے کم 1200 کسانو پورې کسان جوړیږي چې زموږ سره کاروبار کوي
د 100 پیسو کاروبار تاسو په نن سبا وخت کې په کراچۍ کې لرئ
صرف موږ خو داسې پورا حساب کتاب دی نه لګړی خو یو توکلی سړی ما د الله په ذات مې توکل کوم او بهر حل کاروبار موږ د کافی حد پورې د کروڑونو نبره باندې دی
چې کراچۍ ترالی او کاروبار مدلتا او تړلې شو دلتا مشورو کو نو د خپل خیبر پختونخوا د بنیر سمې سره چکم سمې سره تاسو تعلق ساتي تک را تک ساتي زی راځي او دلتا بیا ولې میشو دا کاروبار د هغه زنه نشو کېدی
جی دا کاروبار خو هغه نه کېدی شو ماته ست مخ کې مو ویتی بچو د تعلیم مسله وا او بنیر کې تعلیمی وسایل ډیر محدود مون پکې شو را کولې نو ما د بچو تعلیم پورې منی بچی رو وخت دلتا او بنیر خو ما د پلار او د نیکه کلی دی نو خو لازمي راغی سره رابطه ساتم هفته کې لاسو د کې شل ورځې کې میاش کې لازمي زم راځم غم خاده لازم راځم جوړې نه جوړې لازم راځم او بل د بنیر خلکو ټول ماته د ښکاریږي د سقراط د ترونو په ځای باندې ښکاریږي سقراط د بچو په ځای باندې ښکاریږي او عموما د بنیر کسان ټول تقریبا دلته تعلیمونه اخلي او غي زمونږ سره پاتې کیږي بری کراچۍ کې
یو پښتون کولې شي چې هغه په کراچۍ کې دلته پاتې شي خپل کارو کې او داسې خپل یو بل سخوخ کاروباري جوړ شي په دې وخت کې
جی بالکل د کې شک نشته کاروبار د زړه غواړي د دلیري غواړي د الله په ذات باندې توکل غواړي څوک چې د الله په ذات باندې توکل وکړي نو کاروبار کول هغه تاسو ګران کار نه دی اس قسم مشکلات نشته په کراچۍ کې داسې داسې پښتانه ډېره دي چې هغه په ټوله کراچۍ کې ټول نغټ سرمایه‌دار دي
په کراچۍ کې مو د بنیر له کاروباري حکیم شمس الله سره د نیاز علي خان مرکه واورېده
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شے
زود دی گڑی دو اخری رپورٹ طرف تا پا اختر کے دو خیبر پختونخوا او نور سیمو سیدون کی دو سوات چکر تزی پلوی اختر کې هم سلګونه سیلانیان د سوات فیضاګټ ته ورغلي او د سین په غاړه میلې کوي نیاز احمد خان محلته بوزي
جی قدرمندو اوریدونکو آزاد سوات نن نیاز احمد خان يم راغلی ما د سوات فیضاګټ مخې ته دلته کې د سین په غاړه باندې بلا خلک روان شوي دي د اختر ورځ دا سیلانیان دي زیاتره سندرې راته غږی سره اتڼونه مې چولې دي دلته د سیلانیانو سره څو خبرې کوو
تاسو نوم دې داسې چلل دا اول ورځ دوه داسې چلل
دا خو چې د کسانو ډېر شي دي خوشحالي منو انجویمنت ته بار راوړي
دي نو موږ یې ګټو
نه ته کوم ته دې ګورم دوی ته خوشحالي
ګا ته کوم دې نه غلې
دا خو شنګلې بشامې
شنګلې بشام نه
خوشحالی نورو سین پگاڑا بانی ناستی شین کبل لے پخلے کئی
گرمی
خبریں
گا
او دغه موږ د دې مرګ له ته اختر نه مخکې چکر له وزوي سوات ته او دې په دغه باندې راغله غاله سفر له منه
موږ ګورو کنه یو چام چې نه ماسک نه دی چولې نو را کار نه چې ماسک واچو د کورونا کورونا
موږ خو خپل ویکسین کړی دي دوه ډوزونه کړی سیکنډ ډوز هم کړی دی ویکسین کړی دی ډاډه ما یې
کړی بهر دې به احتیاط وکړه
احتیاط وکړه ته
څه وایې څه میسج ورکې چې را سوات څنګه دی سیل راشي خلکو څو کی تا خپل تجربه بنیاد باندې سره مشوره ورکړه نه روان دی ګل ورځ ګوري بازار لړۍ روانې خلک راځي
سپات خو ډېر خلک ځای خو خلک چکر لا کړه په سر کې راتلو کو ته ډېر مشکلات یې خار نه چې راځي کوم ځم جونې به ګنټې په لولو کې دی کنه د ټریپ د وځه باندې ټریپ کول او ولړ خو یې خو خپل کار نه کوي کنه چې کم کار د ټریپ کول دی
نه کوي کنه هر ګړم ډېر چاته دا اتر دی کار یې کوم چټیا نیو کیږي
چټیا نیو کې خو له کبار هله کوم کار تاونو سره مو کې خلک ډېر هم غلط کوي کنه ورټې کوم غلط کوي په غلط طرف باندې نه دي مو خو خپل خپل مازه راتلو زه مشکلات سره
جوړې رمنه نه اوریدونکو دا او د سوارت فزاګټ د سین غاړې نه تاسو موږ راوستي وای څوک پکې دې نه ګډاګانې کې څوک ټوکی غږی په بیک گراوند کې غږیږي څوک په خلی کې څوک په جالو کې چکرې وای دا یو څور دي چټیانې دي او دا خلک وای چې دا چټیانې مونږه خوندې والو دې سره خپل قربان یا احمد خان نه د سوارت نه اجازه ورکې د مشال ریډیو خبرونه په دغه باندې باندې د معمول مطابق روانه وي الله پامان
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.